السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو، خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی پر میرمنو د تشدد د مخنیوي بل منظور کړ. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 2.5 زرو ته راټیټه شوه. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې 2 میلیونه کسان مړه. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر میرمنو د تشدد د مخنیوي بل منظور کړ. پرون د اسمبلی غونډې ته بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو د میرمنو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله وړاندې کړ. د دې بل پر رڼا کې په کورونو کې پر ښځو تشدد کوونکو کسانو ته تر 5 کالو بند سزا ورول کېدی شي. د بل د وړاندې کولو پر مهال هشام انعام الله وویل په 15 ورځو کې دننه به عدالت کې د شوي تشدد درخواست جمع کېږي او عدالت به په 2 میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصله کولو پابند وي. دا بل خو شو کاله د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکارو چې د جنوري په 15مه د ټولو ګوندونو په اتفاق منظور کړل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاریږي. شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهرې وکړي، خو کاغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي وویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوی ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ اعلان کړی چې د جنوري په 19مه به په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. د یاد غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14مه په لورالۍ کې جلسې ته د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان به هرو مرو اقتدار پرېږدي، ځکه چې د پی ډی ایم په موجودګۍ کې به تحریک انصاف ته ګرانه وي چې په ملک کې حکومت وچلوي. د پاکستان د قومي هوایي کرخې پی آی اے ویاند وایي د ویتنام د یو شرکت پیری گرین سره قانوني شخړه د لندن په یو عدالت کې روانه ده او د ملیشیا عدالت د یو طرفه فیصلې په کولو سره پاکستاني الوتکه په کوالالمپور کې درولې ده. عبدالله خان د څرګندونې پرون وروسته لاغې مشال رډیو ته وکړې چې له کوالالمپور اسلام آباد ته د پی آی اے مسافر وړونکې الوتکه چې په کې 168 مسافر سپاره وو پرواز ته پرېنښودل شوه. نوموړی وایي د پی آی اے قانوني ټیم به دا مسله زر هواره کړي او هغوی به راتلونکې اونۍ کوالالمپور ته لاړ شي. د عبدالله خان په وینا د ودرول شوي الوتکې مسافر په یوه بله بهرنۍ الوتکه کې پاکستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې 2.5 زرو ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې، د امریکا د ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان ځواکونه په خپل امنیت نیولی شي او د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې به هم ورسره دوام ولري. په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره پرون له 2 میلیونو څخه واوښته. دا شمیره د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا اعلان شوه. د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال انتونیو ګوتریش ویلي دا یوه زړه بوږنوونکې شمیره ده. په امریکا کې منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي د جنوري په 6مه د واک له ترلاسه کولو سره سم به هغه د ناورین سره د مبارزې د فدرالي ادارې کارکوونکي او ملي ګارډ د واکسینو د مرکزونو جوړولو لپاره موظف کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کووېډ 19 د واکسینو لړۍ له هغې وروسته اغېزمنه شوې چې امریکایي درمل جوړونکي ادارې فایزر او د هغې جرمنۍ همکار ادارې بایو انټیک اعلان وکړ چې هغوی په موقتي ډول اروپا ته د واکسینو لیګل کموي. فایزر کمپنۍ ویلي هغوی د 2 بلیونه خوراک واکسین تیارولو لپاره اړ دي چې په بلجیم کې خپله فابریکه پیاوړې کړي. د خبرونو پای.
خبرونه د نجیب امیر نواری د لوریدونکو ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته پرند د خبر پختونخوا سملې په متفقه ډول په میرمنو د تشدد د مخنیوي بل منصور کړ. دا بل لتیرو وو کلون راهسي د اختلافات لوجې د ځند ښکار وو. پرون صوبایي وزیر هشام انعام الله د بل د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په خصوص تشدد کوونکی د 50 کلونو د بند د سزا سره مخ کېدای شي. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
دغه بل د خیبر پختونخوا د ټولنیز او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو. هشام انعام الله په دې موقع د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل چې د دې قانون تر مخه به په ښځو تشدد کوونکو ته تر 50 کلونو د بند سزا ورکول کیږي او 15 ورځو کې دننه به په عدالت کې د شوي تشدد خواست جمع کیږي او عدالت به په 2 میاشتو کې دننه د کورنۍ تشدد د قضیو د فیصلو د کولو پابند وي. دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی چې په کور کې په ښځو د وهلو ټکولو ترڅنګ معاشي نفسیاتي او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي. په دې اړه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانو او ماشومانو د تشدد او ښېګڼې لپاره جوړ شوی خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشه بانو مشال لیډو ته وایي
د دې بل ډېر زیات ضرورت د دې بل چې کومې ښې خبرې دي هغه دا دي جسماني تور باندې سره سره د کې د سایکولوژیکل د دې د ذهني تشدد هم په زنانو باندې کیږي او د اکنامیک لکه د معاشي تشدد هم کیږي. نو دا د هغه درې مونږه قسم تشدد د حفاظت د پاره چې د زنانو ته داغي تحفظ بلاوشي اغه ټولو د پاره د کې قانون سازي شوی ده. اته ما خبره دي کې سزا هم ورکړې شوی ده چې کده دي د سيو کست چې اغه کس چې کم ده غلطي وکي نو اغه د پاره 1 سال نواخلا تر 5 سال پورې د دې کې سزا هم ده.
دا بل ده مسوده تر مخه د کورونی تشدد د پیخو د پلټون لپاره به په هر ضلع کې یو لسکسيزه کمیټي هم جوړيږي چې پکې به د ډیپټي کمشنر نه علاوه یو سرکاري زنانه لړپوړې چارواکي او زنانه ډاکټرانه هم موجود وي. دا کمیټي به متاثره ښځو ته هنګامي طبي امداد د سر د پناه او د ژوند د ضرورتونو بندوبست هم کوي. دغه شان د دوی د صحت او په عدالت کې د وکیل بندوبست به هم د دې کمیټې ذمہواري وي. پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي شګفتا ملک چې دغه بل لپاره د جوړ شوې کمیټې ممبر هم وه او ځینې بدلونونه یا ترمیمونه هم پکې دوی وړاندې کړي وو، وایي چې د یوې ښځې په حیث په د دې بل په عملي کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي، خو باید نارینه هم په خپل رویو کې مثبت بدلون راولي.
دا زما په خیال یو ډیر پوزیټیو خبره ده، ځکه چې د تیرو وو کالونه د دې بل د پاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه څخه داسې سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره، نو په هغه کې ډیر داسې ترامیم چې هغه اکسپټ شو او نورم په دې کې ډیر کار ضرورت دی. خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو، ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال او د ایسټ سروایور فاونډیشن سرکار کونکي هما خان وای چې د صوبې د زنانو لپاره دا یو زیری دی، خو باید حکومت په هر ډول دا عملی کړي.
زما په خیال د خیبر پښتونخوا د خواتینو لپاره یا د ښځو لپاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې نن د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانون کم چې دو کالونه په کابینت کې پروت او سو پته یې نه لګېده نو هغه پاس شو. د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم چې معاشي شو، جنسي شو یا جسماني ظلم چې کم دی یا تشدد چې کم دی نو هغه به یو جرم وي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کم هغه خلک چې دې کې انوالو دي دې سره تعلق دي، موږ به غوښتنه کوو چې کم قانون دی کم لاس دی نو د اغه د پروکولو او د اغه د عملی تور معنی راستو د پر دی اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات د چکم دین د دی قانون چې کم نو تشهیر هوشي چې خلکو کې آگاهی پیدا شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کورونی تشدد دا بل د تیر وو کلونه دا ځړ ښکار وو او بیا ورستو د ټولو ګوندونو د اتفاق لپاره دا بل د اسمبلی مخصوص کمیټې ته لیږل شوی وو او د بل په مسوده کې د ځینې ترمیمونو ورستو د جنوري په 15 د پښتونخوا اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د جنوری په 19 د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې زنډیدو پرسید د انتخاباتي کمیشن ودانې مخې ته د مظاهرې اعلان کړی دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه لکلونو راهیسې تور پورې کوي چې تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهرنیانو پیسې ترلاسه کړي. دا قضیه له 2014 کال راهیسې په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوي. د ګوند د بهرني تمویل قضیه څه شی دی، ولې مهمه ده، او که پر یو ګوند دا ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلی شي؟ پامیر ساحل دا پوښتنې را ځوابوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نه و، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې په وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای یوازې تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوري ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیزې ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند د تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15 مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپلې اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وې چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټې جوړه کړه. د صدیقی په خبره دې کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه یې کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنا لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړي دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او د هغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جعلي شرکتونو له لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالی یا هونډۍ له لارې هم پیسې لیږدولې وې. د حوالی او هونډۍ له لارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یوه ذریعه کیدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي په حواله کې وستون زده ده چې که یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه ښیي، چې پکې دا شک پیدا کیدای شي چې لیږدونکي کس پیسې له کومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلی تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې معلومې او قانوني دي. د بهرنی تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډېد او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخو غوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریځ تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا جہاں پہ
ثاقب نثار دا قضیه بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1315 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخوانی حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډېده، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کره کتنې کمیټې جوړه کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوي وي. اوس د کره کتنې کمیټې خپل کار ته دوام ورکړی.
په عیني حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنی وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګونده هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړي وي.
لومړی خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوعه پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهله کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 26 او 33 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوی انتخاباتي قانون منظور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د ده په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لاپسې سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وښيي. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204، 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنیو وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند ړنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند ړنګولی شي. خو قیوم صدیقی ته نه ښکاري چې د تحریک انصاف د بهرني تمویل موضوع به تر هغه حده لاړه شي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14 انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوو شرکتونو له لارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي د هغې ذمهوار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کار یې کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانونه لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو. د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای یو الوتکه د ملیشیا چارواکو پرون په کوالالمپور هوایی ډګر ودروله. رپورټونه وایي د الوتکه ځکه ودرول شوې چې د ویتنام د یو شرکت نه پور وړې ده. د پی ای ای ویان عبدالله خان وایي د یادې الوتکې مسافر په یوه بهرنۍ الوتکې له کوالالمپور اسلام آباد ته استول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې هغوی د مسئلې د هوارې لپاره ډېر زر یو ټیم ملیشیا ته استوي. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
په 15 جنوري سهار د ملیشیا کوالالمپور څخه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان قامي هوایي شرکت یو الوتکه بوئنګ 777 نیولې شوې ده. چارواکي وایي چې د پاکستان د قامي هوایي شرکت د دې الوتکې د ویتنام یو شخصي کمپنۍ پیریګرین خواوشا 44 میلیونه ډالره اجاره نه ورکړي. دا الوتکه چې د کوالالمپور نه اسلام آباد ته روانه وه او 128 مسافر پکې سفر کولو. د کوالالمپور هوایي ډګر چارواکو الوتکې ته د هوایي ډګر څخه الوتو ته نه ده پریښودي او نیولې ده. د پاکستان قامي هوایي شرکت ویان عبدالله خان مشال لیډیو ته وویل چې د الوتکې د اجارې قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده، خو د ملیشیا یو عدالت یو طرفه فیصله کړې ده. د فیصلې له امله الوتکه په کوالالمپور کې نیولې ده. د پی ای ای یو الوتکه چې د کوالالمپور نه پاکستان ته راتله، الوتکې ته اجازه ورنکړې شوه. موږ ته ویلي دي چې د ملیشیا یو عدالت په وینا اجازه نه ده ورکړې. د الوتکې د اجارې قانوني شخړه د برتانیا په یو عدالت کې روانه ده او د تیرو شپږو میاشتو راسي قضیه روانه ده، خو دغه کمپنۍ په حق کې د بل هیواد عدالت فیصله اورولې ده. د پی ای ای ویان عبدالله خان زیاته کړه چې د پی ای ای قانوني ټیم به ډېر ژر دا مسله حل کړي. پی ای ای به اوس دغه مسله په قانوني ډول د پاکستان حکومت، اټارنی جنرل او په سفارتي ډیپلوماټیک چینلونو کارولو حل کوي. د پی ای ای قانوني ټیم به د یکشنبې وروستو په ملیشیا کې دا قضیه ګوري او موږ به ډېر زر دا مسله هوار کړو. د پی ای ای ویان وایي چې د پاکستان د قامي هوایي شرکت الوتکې د بندیز وروستو د دغه الوتکې 128 مسافر د بهر هیواد په یو الوتکه کې پاکستان ته استولې شوي دي. دا دین وړاندې په مای کال 2018 کې د اسلام آباد څخه لندن ته تللي د پاکستان قامي هوایي شرکت د دوو الوتکو کې نشئی توګه هیروئین ترلاسه شوي وو. په کال 2018 کې د لاهور نه لندن ته تللي د پاکستان قامي هوایي شرکت د یوې الوتکې د عملې د امنیت د اندېښنو له امله د لندن پولیسو لخوا نیولې شوي وو، خو بیا یو څو ساعت وروسته پریښودې شوي وو. پروس کال چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولي وو، د هغې وروستو په هم 100 هیوادونو بندیز لګولی وو.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم وزیر په غونډه کې فیصله شوې چې له 9 تر 12 تعلیمي ادارې د جنوري په 13 پرانیزي. همدارنګه له لومړي تر اتم کلاس پورې سکولونه به د فروری په لومړۍ نیټه پرانستل شي. د فروری په اوله ورځ به د ملک پوهنتونونه هم یو وار بیا د زده کوونکو لپاره خلاص کړل شي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د کورونا د ټولبند له وجې د نومبر له 15 نیټې راهیسې بندې وي. شانواز ترکسی پی رپورٹ لري.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د 9 نه تر د 12 ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13 پرانستل شي او د اول نه تر د 8 ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنۍ نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې پکې دا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټې تعلیمي ادارې اول کلاوهي چې د دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مۍ او جون میاشتو ته اړولي، نو پکار ده چې دغه زده کوونکي امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
چې جو 9 سے 12 9, 10, 11, 12 ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
دی وای چې نه هم لسم یو لسم او دولسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوی چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼ آبادی لري لکه کراچۍ، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنۍ نیټې نه کلاویدونکي سکولونه کلاو کړو او یا نه، او دا حساب به په روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وي او ویلي چې د 2021 تر د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. لدې وړاندې د کورونا د اولنې چپی په دوران د مارچ په 14مه 2020 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15مه کولاو شوې. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي وو، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کولاو شي. سوهیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال ریډیو ته وویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو درې هغه سبق مو په سیروس ته زده کړی دی، پړی بم کوله اوس په دې چټین باندې موږ د څه خاپو چې سبقونه موږ ته نه خو درې شوی، لکه دوه درې سبجیکټ ته دغه خو درې شوی دی اوس په دې باندې چې کوم چټین را للی او د چټین نه پس ځین دی نه ځین ته موږ ایست تیارېم نه کړل، لکه موږ ته استادانو سبقونه نه دی خو دی.
وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسټي ستانه به هم د فروری په اولنۍ نیټه کولاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تعاون سره به په خارونو کې د کورونا وایرس ته خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخیستل کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د لسو تکنیکی او هنري زده کړو د تعلیمي ادارو لپاره 425 استادانو د برتی کولو منظوري ورکړې ده. دا فیصله د جنوري په 9مه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صوبې د تکنیکی زده کړو د ادارې ټیوټا په غونډه کې شوې. حکومت په قبایلي ضلعو کې ځوانانو ته د ټیکنیکل زده کړو د ورکولو په موخه دا ګام پورته کړی دی. فرخند اسد پرې رپورټ لري.
د صوبای حکومت د صنعتي تکنیکی او هنري زده کړو د کمیټې او د بنو ناد واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د جنوري پر 15مه مشال لیډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د هنري زده کړو تعلیمي ادارې فعال کړي. پختونیار خان وای په قبایلی ضلعو کې د بیروزګارۍ شرح 11% ده او تر 20% پورې د قبایلی ضلعو سیدونکو دیاړي مستوري کوي. په دغو کې 3% ښځې هم دي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قبایلی زده کوونکو د سازمان ټرایبل یوت موومنټ ویان عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي په زیاترو قبایلی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو ادارې نشته او په کومو سیمو کې شي دي هغه فعال نه دي.
ټیکنیکل ایجوکیشن هندل کوي دا وی ډایریکټر سره موږ ناس دې د متعلق دا وی سره خبره کړي. تومره پوری مونږ ته پته ده چې په میجارټي با سر سو با ډیسټریکټ کوم قبایلی ضلع دی باغې کې نشته دي. دا وی دینا سټوډنټ چې دي کنا دا سټل ډیسټریکټ راغړی او باغې کې دا پروګرامونه ولور کوي. دې کې سټوډنټ ته مختلف قسمه مسائل اپنی شي کنا او سپیشلی فیمل سټوډنټ ته د دې خبرو مسائل اپنی شي.
په درادم خل کې د فاټا پوهنتون د مینیجمنت ساينسز سانګې مشر پروفیسور ډاکټر مقصود حیدر د جنوري پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د قبایلی ضلعو سناسو 3000 زده کوونکي دا وخت صوبې په مختلفو تکنیکی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، خو په زرګونه نور د دغو زده کړو نه محروم دي. نوموړی وایي که په سیمه کې د تکنیکی زده کړو ادارې فعال کړل شوي نو دا به د سیمې د ځوانانو بیروزګاري تر ډېره حده کم کړي.
بیروزگاری زیاده زیاده دم و دی خلق سرا اکسپرتیز نشته دی پر یو شی کولو که دیده وجیم آبی روزگاری زیاده شی کس سرا یو اکسپرتیز وی نو اغا صرف دی خپل خاندان دا پا روزگار جدو زریه نوی بلکه دی اغا سرا نو خلقم همو خلقونم روزگار ملوی گی
دی خیبر پختونخوا حکومت وای پا قوالی زلو که دی تکنیکی زدکلو تعلیمی داری با پا پورا دبل بحاله بی او دغه تبه ټول سہولتونه ورکوي خو د قبایلی ضلع زده کوونکي وای حکومت د سیمې د تکنیکی ادارو د فعالولو دغلته د استادانو د برتی کولو په دغو کې د داخلو د پروګرامونو اعلانات کوي خو تر اوسه پکې عملی کار نه دی شوی
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور اس وقت شوی دی دونی سے خبرونی د کرخی پغاړه د دې خبرونی قربا عبدالحی کاکړ دے او د خبرونه درتنن منګ په تکراری بنا خبرو د کرخی پغاړه
د کرشه پرغاړه
تاسو مشال ریڈیو اوری د کرشه پغاړه پروگرام کی موزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازی کولو سره په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړه په خیبر پښتونخوا کې تر شاملېدو وروسته په قبایلی زلو کې د اف سی آر زور نظام ختم شو او هلته هغه قانون عملی شو چې د پاکستان په نورو برخو کې نافذ دی خو د قبایلی سیمو خلکو تر سل کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن او د خلکو د شهریانو په توګه یو خاص ذهنیت جوړ شوی وو پښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې زور نظام بدلیدل او د نوي عملي کېدلو سره د خلکو او سرکار ذهنیت هم بدل شوی دی او که څنګه د کرښې پر غاړه خبرونه کې همدا موضوع د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو پوهانو سره څېړو دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومند دی او د شمالي وزیرستان خبریال ناصر داوړم را سره دی دواړو ته هرکلی وایم خوشحال اوسې ناصر داوړ صاحب تاسو له حکومت سره هم ویني راویني خبریالې یو له تیرو شلو کالو څخه زیات وخت زخم دلته کار کوي تاسو د حکومت په سطح یعنی د پولیټیکلی کم سوچو شاهي سوچو شاهي فکر ولی پر خلکو باندې با خلکو به دا شکایت کوي چې جبر دی بېله څه پوښتنې آیا په دې نظام کې له نوي نظام سره د پولیټیکلی کم نظام په دې نور نظام بدل شو د سرکار یا د حکومت ذهنیت هم هغه څه تاسو ته بدل ښکاري کنه
نو د خلکو ذهنیت هم دې اوریدل او هغه چې کوم سیول انتظامیا و اغه اوس پورې اغه خواب ویني لکه پولیټیکل ایجنټ چې کومو یا ورسره تحصیلدار یا محرر یا حسادار یا د هغه چې پوسټونه یا د خلکو په تنازاتو کې د هغه مداخلت دا نه غوړي چې موږ د دې شي نه واورو اغه هم نه اوري چې کومه انتظامیه ده اوس پورې او ما روایتي سوچ لري
یعنی روایتي سوچ تاسو تشریح کوي لکه څنګه چې مثال کم مثالونه تاسو مخ ته راغلي
لکه زه اوس د اوسنۍ خبره کوم پرون په میرلی کې په شمالي وزیرستان کې یو درنه ناشته ده چې هغه مطالبه کوي د 200 کسان سکیورټي فورسز سلور کسان ورشي دي نو دوی درنه کوي او د انتظامیه سره مذاکرات کوي مذاکرات ته داسې دي چې نه دوی ورته یې چې راخو د عدالت لاره شته بل لاره شته بل کیسه شته هغه خلک نه پوهیږي یا ځان نه پوهیږي یا نه کول غواړي او انتظامیه هم ورته دانوي چې ملګری دا اوس ما کار نه دی پاتې شوی د دې ته خپل حکومت آئین لارې وبسلې دي په هغه آئین ته یې کوم نه لار شيستا نو اوس پورې د قبایلو ته نه ته موږ ګورو په د بجور د مومن کې بل کم وی په کورما ایجنسی کې یا په کورما ضلع کې پای کې بل کم وی خو موږ په وزیرستان طرف ته هغه تا یا ډیر زیات رنګ پاتې شوی دی قبایل په یو ځمکه باندې په غره باندې په 10,000 تری نو هغه سه په هغه روایتو باندې هغه انتظامیه په مداخلت باندې هغه انتظامیه په جرګه باندې اوس پورې دا خلک په دې پوه نه دي ملګری موږ د پرې وخت قانون یو لار راخړې ده حالانکہ اس آگا انتظامی غندے پتے ہوئے بڑندہ پتے ہوئے آگا پولیٹیکلی نشتا آگا پی ایس ایم نشتا اس ڈی سی ڈی اے سی ڈی ورسرا عدالت راغلے دے خو عدالت پذی بندے انتظامیہ ہم دا ہواڑی کیرا مونگ پدے کے ملوث ہو مونگ خبریں کہو خلق ہم دا ہواڑی آگا روایتی کہ کم مالکان دی آگا ہم دا ہواڑی
دیتا بزر اعظم ناصر داوڑ سپتا سوشے نکتے تے اشارو کہ زکہ زبیر اعظم زکہ ملکی او دا نظامم د غو ډیر پیوړی وو اجازمن سپتا سو یعنی د سرکار یا دغه پکا چې په کم انداز باندې په خوا پولیټیکلی ولا آیا هم هغه انداز باندې حکومت داری یا چې کم گورننس دی یا چې کم ذہنیت یا فکر دی اغا هم په زړه انداز باندې چلی کنا لفت سے بدلون تا اس تا پہ کشکاری
بلکل کاکڑ سے دا اعتراض کو منگا کرم دے وسیم کو چے التا تحصیلدار التا چے کم پولیس آفیسر دی یا پولیس لاند دے نپری دا التا چے کم زارا ملکی یا سسٹم امشت دے آگا چے کم تا با منگا مرحاف کیا تب قویلا اگوی اور سارا ان گورنر سیٹریٹ باہم زوالم زمانگا چے کم دے سوگے دے اگوی دا کوشش کئی چے آغا ذہنیت سن اسا حوالے سارا برقرار پاتی شد زکا صوبائی حکومتو یو پیرا ای جی آر ناکس کو آغا ہائی کورٹ کینسل کو اس بیا دے یو ای ڈی آر دے یو جرگے سسٹم تیارے کئی چے آغا ذہنیت پا دوی مانے اس آتے لے شی اس کاکن سے بو دا دے دا پارا دا اویرنس دیر سخت ضرورت دے دا خبر ازا بار بار کم چے پا قبائلو سیمہ کے زرہ قبائلو کے اویرنس انش ہو تدی خلقو ذہن با امتغا سے پاتی شی خوزا زی و خبر کم اگا دا دا چے عدالت سرا دا جت سرا دا انتظامی سرا قبائل یو پرسن خلق ام انوال ندی یو پرسن خلق ام دا دینم کم خلق عدالتو نترازی نو مونگل التا اجتماعی ذہنیت بدلول پکار دی اجتماعی ذہنیت چی مونگل بدلو دا آگئی خطا وجہ پسماندگی دا او پا پسماندگی دا ترقی خبر چی مونگل کونو التا دا خزو دا زنانو او معشومانو تا ایجوکیشن تعلیم ورکول چی سو پوری بدی دو شیانو مانی التا کار نوی شوی دا ذہنیت التا مونگ نشو بدلولی دا ذہنیت با ام دغا چی پسماند ذہنیت را روانی دا زمونږ د دغنا سل کال وروسته یو پسمانده معاشره ده هلته جی ګوره دا اوس ما سره د کورم مشران ناست دي یقین وکړئ چې په پنځه او په شپږ کیلومیټر کې په لس کیلومیټر کې د جینکو سکول نشته جینکۍ سبقونو ته نشي تللی چې څو پورې مونږ د دغې قبایلو زنانه نہیں را مخکی کری اگوی تا منگا ما شمانا تا منگ تعلیم نہیں ور کرے او منگا پا خاص تو اگر مانی خبر زوان کل دے چاگش پیتا پیندش پیتا فیسر دا قبائل زوان کل دے دا ما شربا اجتماعی طور پسمان دے دا با پنزوز کالا
پسمان دے
سکا چی منگا دغا خبر کرو چی منگ تا 110 ارب سالانہ چی کمی وی
3% اگر آگے خیال باندھ دا سیدا نہ دسے
ہم کم سے لکھڑی دی کہنا بسی خوش ہوئی دی جگہ سے اس پولیس نظام روان دے اور ٹرینکی کی وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ہم دے پولیس پر اگر ٹریننگ سے کم ہو اس یاد اگر یو نئی طرف تروان دی پولیس اخبل زان اس زی پزی بندے انٹروڈیوس کری خو وقترا پتول نغٹا مسئلہ چکم دا ما خیال دے اجازومن صاحب یو شیطہ اشرا ہو کرنا چھے اوسا پورے گورنر ہاؤس دا خلق پدیشی کی مراویس تھی لیکن نن ہم پدے وقت ہم ڈیر دے شرم خبر دا چھے گورنر ہاؤس کے اما غارے وائکی مالکان جرگی کی گورنر صاحب سرا کما چې ایس سی آر په دوران کې باقی دلې کما چې وخت کې بچ پورټیک ریجن په وخت کې دلې هم په هغه سټر باندې کیږي حالانکه حالات بدل شوي دي دا د حکومت غټ کور دی او دا مین مهم کور دی کدا په دې کې اسلام نشي را نو البته په ګراوند باندې سره ځي نو دا وجه ده چې هغه پورټیکلی چې کم مراد یافته ملکانانو او دا وسره چکم دے انتظامیہ کسانو او دا مشر زمن کور چکم دے دے گورنر ہاؤس نو پدے کے بدلون ضروری دے پدے کے راسی مخ کے پدے نا چ من خلق تو بند نظر کو یا خلق بند من تنقید وکو لکا اس اها خو نہ پوی گی لکا جلو من سے خبر چ دی اویرنس انتہائی ضرورت تے دی تعلیم ضرورت تے شعور ضرورت تے خو من سوچ ہم نہ دیکھڑے حالانکہ کا لکس سیمینار زوس ول دے حکومت پکچا بند جس دے خلق سرا ناستی وشو دے نو ما خیال دے خلق پروزی اوسا پوری قبائل دے تا تیار نندی چی اغا مڑے پوست مارٹن تیوسی اغا پر دیر پریشانہ دی خفا وی چیرا پوست مارٹن تاوڑی رنائی وردہ خیال اما دے تحلیل اوسه پورې شماري هغه حالانکه په دې کې څه نشته او صرف دا چې دا ایویر کول غواړي کنه چې هغه په دې کې څه نشته دا دیوه کولی تقاضا ده پوره کول ضروري دي او په دې هر مړي نه وروسته د پولیس ریپورت کول ضروري دي اوسه پورې په دې باندې هغه خلک نه پوهېږي نو دا زمه چې کله خلک نه پوهېږي خو حکومتي چې کومه ادارې دي هغه پوهېږي په هغه باندې لږ کار کول پکار دي په جمعتونو کې په اجرو کې ناستې پکار دي
سمه ده
هغه شي نه دي شوی
دا مهمه خبره ده ناصر داوړ صاحب اجازه من صاحب ناصر داوړ صاحب چې کومې خبرې ته تاسو مخکې اشاره وکړه سوال دا دی لکه تاسو چې په دې حواله باندې د خلکو کې آگاهي پیدا کول دي چې دوی له نوي نظام سره ځان بلد کی او ځانو سره دغه کلکوز پوسټ مارټم مثال ورکي چې عمومي توګه په دنیا کې هر ځای چې مړی وسی نو هغه پوسټ مارټم کېږي خو په قبایلی سیمو کې خلک خپل مړی نور کوي یا پولیس سره ځان ریپورت کول یا بیا د پیدایش سرټیفیکیټ جوړول کچیر خیره خو پولیټیکلی په وختو کې مو یا نور داسې شان وي ستاسو په خیال باندې هغه کم شان دي چې خلک له نوي نظام سره ځان په کې راحت نه محسوسوي او هغه شان زخزان ګوري او دوی ته پکار دی چې هغه شان پکار دی وکی
کوم دا خبره کو چې سره داس کوم یو کار پکار دی چې په هغه باندې سبا نه کوشش وکړل نو هغه د ټولو نه اویرنس آگاهي مو چې هغه هلته څنګه دا ول څه ویل چې په جرګو په اجرو کې په کوڅو کې په میدانونو کې ممکنو هلته مونږ خلک راوغواړو هغوی زمونږ نه سوالونه وکړي هغوی زمونږ نه تپوسونه وکړي او مونږ د هغې په باره کښې وویو لکه اوس پوسټ مارټم دی د پوسټ مارټم څومره فیدې دي چې دا مونږ هغوی ته بیان کړو چې کوم نوی قانون دی لکه مثال آرټیکل 199 دی چې د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات دوی ته ډایرکټ میلاو شو د دې څه فیدې دوی ته لاړې فنډامنټل رایټس دي په پاکستان په آئین
بنیادي
حقوق د کوم غټ آرټیکل دی د دې نه مونږ خلک خبر کړو چې دا بنیادي حقوق څه شی دی وراثت څه شی دی خزله اسلام قانون وړي چې کوم دې نیمه حصہ ورکړی دا د ښځې حیثیت څه دی ماشوم څه دی لیبرنګ څه دی مزدوري څه ده په ماشوم باندې مزدوري چې کوم دی دا منع ده دا قانون دی دا ټولې هغه خبرې دي چې دا د اویرنس په ذریعه باندې رسېدی شي
خو زه ناصر داوړ صاحب دې ته راځم چې تاسو چې کله له حکومت سره وینئ د پولیسو سره وینئ هغه خو به هم یو څه شکایتونه ځکه موږ کوشش وکړئ چې د پولیسو سره هم خبره وکړو څوک راسي چارواکي یا د حکومت لخوا یې څوک راسي خو هغه خبر ممکنه نه سوله خو تاسو چې کله له حکومت سره وینئ نو حکومت تاسو ته کمې کمې مجبورۍ بیانوي یا هغه څه وایي چې یاره د خلکو لخوا سره څه مرسته یا کومک یا دغه کېږي یا دوی له کوم مشکلاتو سره مخامخ
بالکل دا مختلف ڈپیوگانوں سے زمین کم ناس کشمی تھی نو آغا دا خبره کوي لگ اوس پوره د قابلیت ذهن نه د خلک راوستل ضروری دي اوس پوره خلک تیار شوی نه یا د سیستم سره نواقف غوند زارش مری لکه ڈی پی او سے دا خبره کوي چې مونږ کوشش کوو چې خلک پولیس طرف ته رجوع کی بجائے دې چې پختلو کې چاړې ټوپکې سره راخلي نو هغه ته نږدې تاڼې هم جوړې شوې دي او سیستم هم روان شوی دی مات ګوډ روان شوی دی خو خلکو طرف نه د پولیس سره یا هغه نزدېکوالی نه وي هغه لا نه دی برابر شوی څه ټیک نه دی شوی اوس پورې کسي کیسه وي یا قبایلي رواج روایات چې کمر روان دي دوه سیزونه هغه دي
وکیل خیر لاغنور کیسو بسړی یو طرف ته سی ډډی ته بسی چې کله زه خدای نظام بدل سوی دی قانون آئین راغلی دی خلق آیا ستاسو سره چې کله دغه کیسونه یا عدالتونو ته زیرا دي نو دوی په دې ټوله کیسه باندې پوهیږي یعنی د عدالتي کاروایی باندې په دې کاغذ باندې مقدمه باندې
بالکل کاکر صاحب چې کوم عدالتونه دي او جوډیشل سیستم دی دغلته ججان د هغوی سره مقرران د هغوی سره ټوله عمله هغه دې خلکو سره ډېر په مینه باندې ډېر په دوستۍ په ماحول کې او کوآپریشن کوي ملګرتیا ورسره کوي او ډېر په صحیح طریقې سره ځکه چې دا د چیف جسټس او د های کورټ احکامات دي دا چې دا پسمانده خلک دي پوهې نه دي دوی سره به تاسو لکه مطلب په عدالت کې یو قبایل ولاړ دی هغه ته ټلیفون راغی په ټلیفون باندې خبرې کوي عجیبه عجیبه خبرې کوي جج ورته خاندي هغه د جج مخې ته د جیب له نسوار راوباسي نسوار واچوي جج ورته خاندي هغه ورته غږ نه کوي ځکه چې هغوی ته مونږ ټولو ته پته ده چې دا خلک به مونږ ځان سره ورو چلو مونږ دا خبره هم کوو چې بای هغه قبایل چې هغوی هغوی تفیس د هغوی سره نشته دی هغوی عدالتونو ته نشي تللی نو دلته لاک لیمیت پاکستان د وکیلانو یو ډېر ښه فورم دی یو څو ملګري دي هغوی دې ته لیګل قانوني امداد امداد هم ورکي مونږ دوی سره ځان سره مخکې بوتل غواړو خو لکه د پولیس خبره چې داول صاحب وکړله چې عوامو سره یو کېږي نو ولې نه کېږي چې هلته سیټلمنټ نشته هلته عدالت به یو پټمان سپی ورکړي هغه پټي پته نه لګي چې دا د چا ملکیت دی پولیس هلته بیا غیر جانبداري کوي پولیس بیا هلته د یو فریق سره ملاو شي سیټلمنټ د دې دپاره پکار دی حکومت ته ټایم ورکړي چې سیټلمنټ وکړه لینډ سیټلمنټ وکړه پرسیکیوشن او انویسټیګیشن برانچ برابر کا هغه ټایم حکومت ضایع کړه اتن میاشتې ټایم ریفارمس کې ورکړي حکومت هغه څو نقل د زړه چې قبایل مونږ د ځان سره مخکې را واخلو صوبایي حکومت هر څه کولی شي ډېر څه کولی شي اویرنس د دوی دپاره معمولي خبره ده سیمینار ورکشاپ دوی دپاره ډېره معمولي خبره ده
مننه ډېر اجازه من صاحب تاسو په دې بحث کې برخه راسره واخیسته ناصر داوړ صاحب تاسو د دواړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته تاسو دواړو ته اجازه درکوم شوخ غواړم خدای په امان اوریدونکو د مشال د خبرونه ده د کرشې پر غاړه او نن موضوع ده چې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازي کول سره په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کې په خیبر پښتونخوا کې تر شاملې دي ورسته په قبایلی زیرو کې د اف سي آر زوړ قانون ختم شو اول ته هغه قانون عملي شو چې د پاکستان په نورو برخو کې نافذ دی خو د قبایلی سیمو خلکو تر سل کال زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن او د خلکو د شهریانو په توګه پر خاص یو خاص ذهنیت جوړ شوی دی پښتانه دا چې په قبایلی سیمو کې زور نظام بدلیدل او د نوي عملي کېدل سره د خلکو او سرکار ذهنیت بدل شوی دی او کڅنګ پر دې مو خبرې کولې او دې ته به دوام ورکو دا وخت را سره له پېښور څخه د قبایلی سیمو یو خبريال لیکونکی او بلکې اوس یو کتاب لیکلی دی په قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو د انضمام کیسه را سره دی شمس مومند صاحب تاسو ته کلی وایم او را سره وبخشه مننه لدی سره سره را سره د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر صاحب هم را سره دی ایاز وزیر صاحب تاسو ته هر کلی وایم ایاز وزیر صاحب تاسو چې کله تر انضمام وروسته قسم تاسو مخالفت کوي خو هغه پر خپل ځای یو بحث د خلکو یا د سرکار ذهنیت په قبایلی سیمو کې هم هغه څه بدل شوی دی چې کوم د کراچۍ یا د لاهور یا د پېښور خلک د مین سټریم سیستم سره ځان مراد کړی دی یا راحت کړی دی
ورته د خلکو سوچ تاسو د خبرو سره یا د لوز کاول سره نه بدلیږي دا د حالات د علاقې د ډیولپمنټ کولو سره بدلیږي په علاقه کې تبدیلی چې راشي خلک ویني چې دا د دا کارخانه ولګی دا یا دا نوې شای پکې جوړ شو هیڅ نه دي شوی هغه زور خراب یا چا خبره کته په نوې شوی د قبایلی سیمې ټول ځمکه چې دا د حکومت پر ریکارد کې نشته سوای د کورمې او د میرلی لږ ډیرا پر ریکارد شته نور دا ټول ځمکه حکومت پر ریکارد کې نشته او د قبایلو ټول زیات تر جګړې مسلې دا په ځمکه باندې دي نو خو ځمکه پر کې دا حکومت شته چې فیصله خلکو ته وکړي چې دا ځمکه د استاد یا د فلانی دا یا د فلانی قبیلې دا او نه هلته انفراسټرکچر جوړ شوی دی نور د هیڅ نه وای شوی په دې دوه کاله کې خو دې کم از کم عدالتونه تانه پولیس دا کارونه خو دې شوی وي یوه پولیس تانه جوړه کرا غم زاړه خسادار چې لوکل خلک هغه ته جامع ور بدل کړي یو بلډینګ انو مې پولیس سټیشن کې هو بس خیر د تاخیر زما دارنګ نه کیږي نه عدالت شته نه قانون شته هغه زور شاید ته شه نوم بدل ک ایجنسی نه زلا شو او د پولیټیکل ډیپټی کمشنر شو نور فرق خو زه پکې نه وینم نہ د حکومت په سوچ کې فرق نہ د خلکو په سوچ کې فرق شتا
مننه از وزیر صاحب تاسو تر اعظم شمسومن صاحب تاسو مړه ډیر وخت پر دې قبایلی سیمو خصوصا په دې اصلاحاتو په دې انضمام باندې تقریبا 50 کالم تاسو په کتابي صورت کې اوس شایع کړی دی د قبایلی سیمو د انضمام کیسې په نوم دی تاسو سوینئ خپل د سرکاري ذهنیت یعنی هغه پولیټیکلی والا زور ذهنیت او هغه د پولیټیکلی د نظام د خلکو ذهنیت دا خپل د دې اصلاحاتو په مخ کې آیا رکاوټ دی نه دی کنه لکه آیا وزیر صاحب سوای چې اول نظام یا پرمختګ کول دی بیا به بدلیدل دی د خپل ذهنیت څومره پکې یو غټ خنډ یا وجه ده
ډیره مهرباني عبدالحی کاکر صاحب د آیا وزیر صاحب د ډیر احترام سره
ذہنیت بدلول او خاص کر بیا دیو دا سی سٹیٹک معاشرے چی طرف سے پوری ہوئی ڈیر واڑا واڑا چینجز ہم نہ قبل اول زمن کول پختنہ معاشرے نہ قبل خدا قبائلی پہ خصوصاً باندھی چی کم علاقہ و کم خلق پزان کی د پیخور یا د لاہور اسی دن کے خلق لا د اسی دو ذہن اور کئی چی ہوئی جان سر قبول کی دا بزما سر مت شی دا جب نمنی آغا خلقونا دا ایکسپیکٹ کول دا توقع کول چی صرف دا مرجر سری یا دا انزمام سری دی فوراً دا ټول ذہنیت بدل شي زما په خیال دا به خوشبینی خو کېدی شي خوشبینی خو کېدی شي حقیقت پسندی نشي کېدی زه به دا ویم چې بدلون را روان دی په ذہنیت کې د حکومت د چارواکو هم او د عوامو هم او زه به دا غیر مثالونه در کوم چې د مثال په تور باندې مخکې به پولیټیکل ایجنټ وو د غټ ستر نستر ملک نواخلا تر د عام کلیوال غریب مزدور نشئی بیمار سٹوڈنٹ هر یو کس دا وی واحد زیبا چې هغه د کور نه وروته نو د پیسو ګټلو پتا مې چې براته نو سره د پولیټیکل دفتر به تخکارې دي چې الته لزمه او ماجیګر به 500 200 2000 هر سړي بخپل حساب قدر جوسا چې دنو وصول ولات هغه ذہنیت مکمل بدل شوی دی تاسو نن سره ورشه د ډي سي او د اي سي د دفتر په خوا کې بتا د 15 کسان نه ملایوي یا به هغه وخت چې دغه ته بتا انتظار کا تاب ابو سره ملاقات دویمه خبردار چې تر کومه حده پوری د حکومتي چارواکو لکه د انتظامیه د سوچ او د فکر د بدلیدو خبره ده هغه هم ډیر ځل بدل شوی دی هغه نشه هغه قرقره هغه انداز په کوم کې چې به مخکې هغه نشته دی
مننه شمسومن سیب تاسو خبر وکړی از وزیر سیب لکه شمسومن سیب ځینی مثالونه ورکو تاسو خپل د هغه سیمې یاست ستاسو په خیال باندې دغه سی کم ذهنیت یا دا فکر دی د خلکو بم دا قبل ولا نو په داسې حالت کې تاسو دغه سی شی ویني چې خلک ځان ته د قانون تر حد یا د نظام د بدلیدو تر حد ځان خدای سي آزاد غني کزه دا کار وکم نو ممکنه ده زه هم هغه سننی ول کې زم چې کم پولیټیکلی په وخت کې ول کې دم یو لږ څه آزادی احساسوي کنه عملاً لوی بدلون خو تاسو خبر وکړه وخت سر برازي او پرمختګ سر برازي
کور دایو شایب سره زده کو چې بدلون په زور په چا کې نه شي راوسته لکه زما مرګري خبره وکړه پښتانه جنرالي زمانه مسره چې پښتون د بل خبره ډېر په مشکله مانی بل چې الله زای ډېر په مشکله ورته وي وایي ایګو پکې ډېر زیاته ده وایي چې زه په ټولو نه تکرایم غوره یم هوښیار یم حالانکه داسې نه ده خبره الټا ده د فاټا دا څومره بیکورډنس چې و ده دومره کالونه سپسلونه زیات کالونه دا په دوې ورځې کې قدم مزي په دې اړه سړی پوهېږي خو نه چې څه طریقه په کار د حکومت لا هغه ونه کړه تاسو به شوی وای خو د دوی به خپل حکومت و مرض دې کړه چا سره دې مرض کړه بله غریبه صبح ته دې راوستل هغې ته دې حواله کړه خو خبره همغه ده چې پښتون دی د بل پښتون خبره داسې زر نه مني نو بیا هم لکه فرم والو یا بلوچستان والو اغا د پېښور د سړی خبره داسې نه مني لکه خپل په خپل منځ کې چې خبره سره مني نو دا تبدیلی به راځي په دې کې شک نشته همیشه خو اختیار هم نشو چلېدی همیشه خو پولیټیکلي او ملکي هم نشو چلېدی خو آ په کار وه چې د خلکو سره هغه باندې ملګرتیا کړې وای د خلکو په لار د لوکل خلکو په لار باندې یا د هغوی په ذریعه باندې تبدیلی راوستې وای
سمد مننه از وزیر صاحب شمسومن صاحب ستاسو په خیال باندې یو خو قبالي سیمو کې چې په کوم انداز باندې نن سبا دا هم تاسو ته د ذهن په حواله باندې د فکر په حواله باندې بدلون ښکاري چې کوم جلسې جلوسونه مظاهرې کیږي یعنی که یو ځای کې مرګ وسي په یو ځای کې قتل وسي یو ځای کې اغوا وسي او هلته خلک راپورته سي له اف سی آر بغیر ممکنه ولا د اف سی آر کېدو سره ممکنه وا کاغذ ځان ته بیل موجود کنه د دې نوی نظام سره دوی ته یو سهه اخیستل ملاو سو نو خلکو کې یو څه شعور په هراغه
ډاکټر صاحب دا بالکل د دې نظام سره تړلې په دیو ځ باندې را کتا سو ګوره چې کله په 2011 کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت هغه وخت چې زرداری صاحب پرزیدنت او ګیلانی صاحب وزیر اعظم او وی په اف سی آر کې کم امندمنټس کړو کم اصلاحات مخه تر وړو نو ماته یاد دی په دې ځما په کتاب کې ما هغه کلم هم شامل کړی دی چې په دغه
اصلاحاتو کې نور پر ډېرې خبرې وی وړې وړې هر څه پکې وو. پای کې یو خبره داسې وه چې ما په هغه ټایم کې لیکلي چې دا به مزید بدلون به په قبایلي سیمه کې دا راولي. مین سټریم کې به دا یو بدلون خلک شاملوي او هغه وه سیاسي ازادي. د پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټینشن پر دغه اصلاحاتو په نتیجه کې قبایلي سیمې ته شوی او هلته خلکو ته په الیکشن کې د جماعتي بنیادونو باندې د حق اخیستو د پارٹی سره خپل افیلیشن ظاهرولو الته پارٹی جوړولو الته تنظیم جوړولو الته د اظهار رائے حق ملو شوی. زه دا غنم چې دا اوس چې تاسو ته خبره کوي چې هغه احتجاج کوي هغه خپل حق وړي هغه روډونه بندي هغه مطلب دا دی چې مطالبه خپل حکام ترسي دا ټول دا غي کنټینیوشن دی. کوم 2011 نه چې کوم پروسس دا روانو نو دا اکدم ندی شوی اوس په 2013 کې دا چې د انضمام کیږي خو دغه وو کال مخکې چې کوم پولیټیکل پارټیز ایکټ ایکسټینډ شوی دا غینه د وو کال کې چې کوم مزل شوی دی سیاسي ګوندونو چې کوم د لس جماعتونو کوم اتحاد جوړ کړو د قبایلی سیمې د مین سټریمینګ لپاره په دې کې دا خپل یو کردار دی او دغه د منګه زما په خیال کم نظر باندې کتل ځکه دې په کار کې تاسو وګورئ د دې مخکې زمونږ قبایلی خلکو با صرف ټوپک پیژند دښمنی و پیژند کوم کار به ته نه ملاوي دا یا به کوم حکم ته نور کو نو بس ټوپک راول راځي چې مړي اوس وی به چې دې باندې پوه شو چې احتجاج چې دی د سیولایز خلکو د تعلیم یافته خلکو حکام ته کاغه الیکټډ خلک دي او کاغه نور افسران دي هغوی ته خپل خبر رسولو لپاره د ټوپک د کوتک د اغوا د برامتي د دین حد کر هم څلار شته او غلارې د مهذب انداز کې چې د احتجاج هم دي د تحریر او تقریر په ذریعہ باندې خپل خبره عوامو ته رسول په حکومت باندې او په انتظامیه باندې خپل دباو زیاتول دا ټول هغه لارې دي او هغه لارې هغوی لګیا دي اوس د کوي هم او کافي حده پورې چې د هغې پرمختګ هم کړی دی. کاکر صاحب
مننه. شمسومن صاحب تاسو ښه طرف ته اشاره وکړه. از وزیر صاحب بیا خو لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ چې په هغه اصلاحات په کوم انداز په کارو دغه په نتیجه کې به د خلکو ذهن فکر بدلېدی یا نظام به بدلېدی هغه ونوسو. یو سوال لکه د ټولو پارټیانو ته چې کوم ازادي ورکړل شي چې هغه لاړې سي حالت حکومت کې اوس که څوک په حکومت کې دی که نه دی خپل دا خلک یا دا سیاسي پارټیانې چې دي دا څنګه څومره رول ادا کولای شي چې د خلکو ذهن سازی وکي په داسې انداز باندې چې هغه له نوي نظام سره کاغه د پاکستان دی لاغه سره ځان راحت کی یعنی د سیاسي پارټیانو په دې حواله باندې څومره فرض جوړیږي یا رول جوړیدای شي.
ور په دې کې خو ز کریډټ زرداری صاحب ته ورکوم چې مغه د $2,000 یوونس کې پولیټیکل پارټیز ایکټ ایکسټند خو کو نو ډاوټ تر حقارو پاغه باندې یو پولیټیکل پارټی هم نه دی کړی. په دې کچو خپکیږي که خوشحالیږي نو دا کوم اویکنینګ چې شوی دی په فاټا کې یا کوم احتجاجونه کیږي کوم دانه ورکنه کیږي دا د پی ټی ایم د پلیټ فارم نه شروع شوی دی او پی ټی ایم پلیټ فارم جوړ شوی دا دی نو چې د فاټا د خلکو سره کوم جاتو کوم ظلم شوی دی داغه مداوا په کار ده. هغه ته چا غوږ نه نیو نو اوږده خبره باقی به نه کوو. اوس تاسو وینئ چې پی ټی ایم کوم ځای لا ورسېدو نو پولیټیکل پارټۍ په کار ده چې کار وکړي. شته الیکشنونو کې دا دي سیټونه وګټل خو امید به دا وکړو چې راتلونکي ورځو کې الله دې وکړي چې حالات ښه شي پولیټیکل پارټیز ته اسانتیاوی د ګرځېدو د کنوینشن کولو. نو خلک اکټیو دی خلک خبر دی خلک داسې نه دی چې جاهل پروت دی د هیڅ نه دی خبر. هر الک هر جنۍ هر سړی افیلیشن لري څو د ایوې پارټۍ سره څوک ډبل په سیکورټی سیچویشن داسې دی چې دا هغه په وجه خلک مجبور دي چې لږه نیولی لاسي
سامانه. نو ایز وزیر صاحب ستاسو مننه او شمسومن صاحب ستاسو مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. اوریدونکو د کرشې په غاړه پروګرام اوریدلې. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازي کولو سره په خواني فاټا په خیبر پښتونخوا ګډه کړه. په خیبر پښتونخوا کې تر شامل دي ورسته په قبایلی ضلع کې د اف سی آر زور قانون ختم سو. هلته هغه قانون نافذ سو چې د پاکستان په نورو برخو کې دی. خو د قبایلی سیمو خلکو تر 30 کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن په توګه او د خلکو د شهریانو په توګه یو خاص ذهنیت جوړ شوی وو. آیا په قبایلی سیمو کې د زور نظام نظام بدلی دل او د نوې عملی کېدل سره د خلکو او سرکار ذهنیت بدل شوی او کنه د کرشی په غاړه کې مو هم پر دې موضوع د قبایلی سیمو له مختلفو کارپوهانو سره خبرې کولې او کرشی په غاړه هم په دې ځای پای ته رسو. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وای.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.